پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
که څه هم امنیت شورا وایي د پاتې درې سوه شل طالبندیانو د نه خوشي کېدو پر سر پر خپل دریځ ولاړ دی، خو د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د پاتې طالبندیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره خبرې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د ازادي راډیو د خبري خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده د وژې اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي، او په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي دي چې په لومړنۍ چاودنه کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ ویند حیات الله نظامي نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د لومړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لیسې ته څیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړي ویل چې په ټپیانو کې یو ملکي هم شامل دی.
په لومړنۍ چاودنه کې دوه تنه د ملي اردو، یو تن د ملي امنیت کارمن او یو ملکي وګړی ټپیان شوي دي. د زخمیانو وضعیت صحیح وضعیت ته ډاډ وړ ده.
د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیا وضعیت ښه دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخو د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خوږیاڼو ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې دوه پاڅون کوونکي وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. خوږیاڼي زیاته کړه چې له برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوه چې پکې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي. اخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د خوږیاڼیو په کې یو پوسټه لمنځه وړه دیارلس پولیس وژلې دي، دوه یې ټپیان کړي او درې پولیس ژوندې نیولې دي، خو ځایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. یو وای چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تېره ورځ نوښت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو مړینه تایید شوې ده.
تروسه 145 شهیدان دي. د تلفاتو شمیر بدلی شي، 240 ټپیان دي، خو له دې سره ځینې داسې ټپیان هم شته چې په شخصي کلینیکونو کې دربلنه کیږي. له همدې کبله د هغوی دقیق شمیر معلوم نه دی.
د چاروک په خبره یوازې په پروان کې د 110 کسانو مړی له خاورو راستل سوي دي. د تیر اونۍ په اوږدو کې په کابل، خوست، نورستان، بامیان، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، لوګر او د پکتیا په ځینو برخو کې د سختو سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه سوي دي. د پاکستان په یو شمیر سیمو کې پرون 15 وچې پرله پسې بارانونه وورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل سوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمن کړی دی.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلعه هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
وڅلوېشتنه د کراچۍ په ښار کې او لږ تر لږه شپاړستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. ټاکل سوی ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهرې مخکې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمې خپله مخکینۍ پریکړه بدله کړه. د محکمې یوه ویاند ویل چې مظاهرهچیان دې مظاهره وکړي، خو باید له یوه بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لاری ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسي. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه، ځکه چې برخوالو ماسکونه نه لرل او له یوه بله د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت یاد کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 1500 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2200 کسان په کورونا اخته شوي دي. او ټاکل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکزاس کې هغو سیمو ته ورسی چې د لارا په نوم توپان ځپلې دي. د اګست په 28مه د 4 درجو توپان په دې ایالتونو کې لږ 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. د خبرونو پای.
د سیاسي رادیو ته ورجاست د خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. که څه امنیت شورا وایي چې پاتې 320 طالبانیان نه خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالي شورا وایي د پاتې طالبانیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره چې اعتراض لري خبرې روانې دي.
د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی چې همدومره شیان راسره دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې د اوبو سطح ټیټه سوې
ساج لاندې ویل تقریبا په 15-30 متر کې اوبو دي او خلک ډیر ورسره په تکلیف کې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت سره مو د ازبکستان د برېښنا د انتقال پر پروژې خبرې کړې.
دا به د افغانستان د زراعت د صنعت تجارت د هر برخې په دا مهم ګامونه په دې برخه کې جوړ شوی.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په بیلاروس کې شاوخوا 50 خبرې لا نیول سوي چې په هغو کې شپږتنې د آزادي اروپا آزادي راډیو دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام کې د نشه موادو د کار قاچاق او کارونې پر زیانونو خبرې شوي. دولس بجې او 2 دقیقې سوې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي پخلاینې عالي شورا یو چارواکي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د شپږو طالبانیانو د خلاصون د مخالفت په اړه له فرانسې او استرالیا سره د قناعت په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې 320 طالبانیانو د خوشي کول اقدام نه کوي تر هغه چې د افغانستان کمانډوز وکونه د طالبانو لخوا نیوي خوشي سوي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه ورو.
مننه. د ملي مصالحې عالي شورا وایي له بېلابېلو لورو د افغان سولې مذاکراتو ته چمتووالی نیول سوی او ټاکل سوی راتلونکې اونۍ به پیل سي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبري ورته له فرانسې او استرالیا سره د 2 تنو طالب بندیانو د مخالفت پر سر په خبرو کې پرمختګ سوی او په خبره دوی ته د حال ډاډ ورکړی ده.
مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو نه احوال همدار راغلی دی چې د راتلونکې هفته کې به شروع کېږي. د دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او هغه موږ ته همدومره شیان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل.
فرانسې او استرالیا وړاندې د 2 تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړ چې په خبره یې دغو 2 تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته مرګزوب له اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو تر څنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې لدی چې دولت د طالبانو 320 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي او دای لیکلی چې دا اوس د طالبان پورې اړه لري چې دوی اقدام وکړي او د سولې هڅو ته هغه کومې تمې چې دغه پایلې رامنځته کړي. همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتو دي، خو چې طالبان یې شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپله برخه کې اقدامات کړي دي او هغه خنډونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخوانی دریس ټینګار کوي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او اوس باید په خبره یې حکومت پاتې بندیان د لیست په اساس آزاد کړي. زبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر هغه چې دا پاتې ټول بندیان آزاد نه سي دوی به بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. نوموړي د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطا الله لودین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې اونۍ په پای او یا هم د بلې اونۍ په پایل کې د دواړو لورو ته پاتې بندیان آزاد سي. بلې سالیسه
ډېره مننه فیروزه عزیزی ول کابل. په داسل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت له خوا له فرانسې او استرالیا سره د طالب بندیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دي او پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د سیاسي مسایل شنون کې شیرین خان حبیب را سره له کابل په مستقیم تماس کړي. حبیب صاحب، خبرونه تر شرغ لست، څه فکر کوي چې د څول انجمنو طالب بندیانو پر سر د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړې ده؟
سلام سالی سپتاسی تا و دی ازادی رادیو محترم آوریدین که تا احترامات پرنده کوم. متاسفانه دی سولی پروسه لومړی ورځی لزن مشکلات سره مخامخ و زکه هاغه لوری چې افغان حکومت په باید دی سولی خبرو کې ګډون درلودل متاسفانه چې حضور نه درلودل، دوی د غیاب کې ځنې پریکړې تر چې هغه پریکړې په خپل وار کې مشکلات سره مخامخ شوې. د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او دی فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غنی ته مکتوبونه استولي چې ولسمشر غنی د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي دي، چې متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وای او دا ستونزه یې حل کړي وای. تبي چې دا کسان چې بندیان دي ممکن د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وجلو باندې تورن ووسیږي او حتی محکوم ووسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي، یعنې ډېری افغان په هغې کې داسې چې د افغان ځواکونو شهیدان کړي وو. نو د افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته. که چیرې د سولې لپاره واقعي لحاظ باندې هڅې کېږي او بهرنیان په یوه غږ باندې دغه هڅې ته لبیک وایي، نو ښه خبره دا چې زر تر زره هیڅ یو بهانه پاتې نه شي تر څو بین افغاني مذاکرات شروع شي او دغه جګړه چې روانه ده د پایته کې خوري.
حبیب صاحب، د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې احتمالا بین الافغانی مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزی هیئت وایي چې د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې سوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې سته؟
متاسفانه یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیقي که ستاسو په یاد وي رسنیو ته وویل چې هغه بندیان چې دوی دي پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره هغه کسان دي چې مخدره موادو د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکېل کسان دي، نو موږ قطعا دا خلک نه خوشې کوو. دا د سیاسي بندیانو پورې تړاو نه لري. بیا د بهرنیو چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان د نړیوالو د فشارونو په اساس باندې خوشې بندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. دا هغه ویان دویل چې زموږ صلاحیت دی او چې خلیلزاد دی وینا له مخې چې 3600 بندیان هر کله خوش شول بل افغاني مذاکرات به شروع شي. اوس دغه ټول څرګندولي په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري او بدلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته د کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی دوی ترمن همغږي لازم نه ستره، اغه همغږي چې دوی باید ولري متاسفانه چې نشته. هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه یې اندغه یو درې خپل کړی ویلي چې 5000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي، زموږ د لیست مطابق نه بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي. نو موږ ته په کار دغه دي چې ترڅو یو غښتلی او قوي موقف ولرو لازم ده ټول جوانب خبري یو خبره وشي.
بل تاسو د موقف خبره وکړه، مخکې مو اشاره درلوده چې د بهرنی او افغان سرتیری د وینې ترمنځ باید فرق نه وي. چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورتي لوی جرګې پریکړه څه شوی چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو برخه کې کړی وي؟
همدغه ستونزه ده کله چې مشورتي لو جرګه وختل شو تبي ده چې په خو د مخکې لدی چې مشورتي لو جرګه خپل پریکړه وکړي انتقاد دا چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپور وکړي چې موږ تاسو ولید هغه څه نو هغه یو شک و اما ورسته د مشورتي لو جرګې پریکړه واضحه وه حکومت مشوره هم دغه چې تاسو دغه بندیان خوشی کی نو دومره مسارف چې وصول ده دومره زحمت کې شول داخلك باید پریکړه ته احترام وشي په داسې حال کې چې په 1990 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی و 1990 ماده کې واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی و چې طالب بندیان دي خوشی او له طالبانو وکړل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشی نو زه فکر کوم چې وخت په وخت باندې وقفه رامنځته کېدل په یو وخت کې هتا افغان حکومت سره لیست هم نو چې څوک ورته دي طالبانو سره په زندانونو کې افغان حکومت کوم ځواک نور سره بندیان دي د کمانډویانو خبره نه کېدله کمانډویانو خبره یو څه مده مخکې د نبیل صاحب راپور تکړه او دا خبره نن کیږي نو زه فکر کوم چې لازم آمادګي چې باید وای متاسفانه هغه نشته او زموږ هیله دغه ده چې د راتلونکو مذاکرات لپاره باید لازم آمادګي او لازم ظرفیت ایجاد شي موږ باید خبر وشو چې څه کیږي اوس کچېر مشورتي لو جرګه وختل کیږي د هغه هدف د هغه مرام هغه باید ول سره شریک شي او هغه پریکړه ته باید احترام وشي اما متاسفانه موږ تاسو ولیدل چې اوس د فرانسویانو د سلون لپاره د پریکړه ماتل کیږي او دلته د امریکا هم مسولیت دی چې د یو متحد په توګه باندې راشي له فرانسې او د استرالیا سره وغږیږي هغه ته قناعت ورکړي چې موږ په یو داسې مرحله کې اوسو چې تر څو موږ یو سولې ته ورسیږو بین افغاني مذاکرات شروع شي د هغور بل د باید مل شي او متاسفانه چې د پردې تر شا یو کار کیږي او مخامخ نور مسایل دا د افغانستان د سولې بهیر پیچلی کوي او حل لارې نه ده
ډیره مننه د سیاسي مسایلو شینونکو شیرین خان حبیب و چې د طالبانو د خوشی کېدو پر لانجه او د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې د پروتو خندونو په اړه را سره خبرې کولې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اوري
د ازبکستان یو شمیر تولیدات د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان د بازار لپاره مناسبه او ارزانه تمامیږي دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ازبکستان ته د سفر پر مهال وکړي د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ تاشکند ته تللی او د هغه هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره د افغان او ازبکستاني سوداګرو د ستونزو په تړاو خبرې کړې د خبر پاڼې له مخې سوداګرو خپل ستونزو د هواری په موخه له خغلی اتمر سره خبري کړي بانکي خدمات ګمرکي ستونزې ترانسپورت ترانزیت په قرنټین کې د تګ راتګ ستونزې سوداګرو ته د زنګړیو پاسپورتونو ویشل افغان او ازبکستاني سوداګرو له عمده ستونزو بلل شوی د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې په کلنی ډول 1300 ټنه میوه تولیدېږي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل دا مهال په کوهستاناتو کې 200 هکتار ځمکه کې د مڼې باغونه جوړ شوي دي نوموړي ویل چې بڼوال له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ اتیا پوله یو یورو 9 اتیا افغانۍ یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او یا پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 15 خبرلان نیولې دي په دوی کې شپږتنه د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروس او کرنټایم اتسانګي خبرلان هم شامل دي اسدالله الدین راپور لري
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریخي ټول 15 خبرلان نیول شوې دي د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منس کې د اعتراضونو پر مهال 268 تنه توقف شوي د بلاروس د خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو د نیول شوو خبريالانو اسناد کتلی او یو شمیر بیرته آزاد کړی دی د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته یې د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي دغلته دی وسویډنی خبریال د اخراجې دو خبره هم شویده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا یې هم د ازادي راډیو د روسي ژبې شبکې کرنټ ټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د ازادي راډیو خبریالان اولاد هریدزین، الیس داشچینسکی، علي هرورز زلویچ، اندری رابچک او رومان واسکویچ وړمه ورځ د منسک په دو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټ ټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبریالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستۍ ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ، دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقف پر مهال د ازادي راډیو خبریالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې یې ضبط شوي، د موبایل انځورونه یې کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس ترې لرې شوی. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست ډي سي سندلر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې ان معتبر خبریالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوي خبریالان د تات، بای، بلاپن، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمیر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي. هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو کورونو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. دغو سیلابونو په کاپیسا، میدان وردګ او نور ولایتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. احمد هنایش راسره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، په پروان، کاپیسا او پنجشیر کې وضعیت څنګه دی؟ د وروستیو سیلابونو د ژغورنې لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلي؟
دې ولایتونو کې وضعیت همداسې اندېښن دی، مګر په پرواز کې ډېر وضعیت خراب دی، په دې خاطر چې تر اوسه هم ځینې جسدونه تر اوارو لاندې شته. او په کاپیسا کې شل کسان وژل شوي ده او نږدې دېرش کسان هم هغه زخمیان دي. خو په پروان ولایت کې عملیات تر اوسه ختم شوي نه ده، په دې خاطر چې تر اوسه جسدونه په اوار ولاندې پراته دی.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او د پلټنې د عملیاتو په اړه څرګندونې کولې. بلخوا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې انتقال شوي او ولسمشر لارښوونه کړې چې که چیرې مرستې ته اړتیا وه له ځانګړې بودیجې پرته دي، نورې بودیجه هم په واک کې ورکړل شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې، نور جزئیات له ده څخه ورو. تورمان صاحب،
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلاب ځپلو راوتلو خلکو د سر او د سیلابونو راوتلو خلکو ته د سر او مال تاوان اړولې. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه سیلابونو کې ټول 155 کسان مړه او 118 ټپیان شوي دي. دوی دا هم وایي چې 1290 کورونه بشپړ وران کړی دي او 168 قسمی وران کړی دي. سیلاب ځپلو هم سالیسه په دولت د مرستې غږ کړی دی.
واقعا ډیر زیاتې هلاکت باری زیانونه اړولي دي. ډیر خلکو ونی باغونه او همدارنګ د خلکو زراعتي ځمکې تخریب کړې دي. کلونو کلونو یعنې سلګونو کاله د سپینګرې د نه پیږي چې دا غران دي، یعنی سیلاب وکړي ونی.
نوم مین یزک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې د غسلابونو مو کورونه خراب کړو او دې سره خوا کې زموږ سره نور کلیوالو دغه دوی د سروي دغه نور مزکو ته توان نه واړو. نو زموږ له دولت دغه هیله ده، له موسساتو مو دغه هیله ده چې موږ سره د همکاري وکوي، څو زموږ شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته په عادي ډول باندې دوام ورکو.
سالی صاحب د طبي پیښ په وړاندې دولت وزارت مرستیال محمد قاسم جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایتونو ته د مرستو رسولو لړۍ روانه دي. د معلوماتو لمخې د مخنه په دې برخه کې دغه وزارت 215 میلیون افغانۍ بودیجه لرله، او اوس هر ولایت لپاره 5 تر 2 میلیون نور بودیجه هم ځانګړي شوی، او ولسمشر لارښوونه کړې کچېرې نورې بودیجه ته هم اړتیاوي ځانګړي دي شي څو دغه خلکو ته په خپل وخت سره مرستي ورسیږي. بل سالس
ډیر مننه اجمل تورمان و چې په بیلابیل ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او د حکومت د اقداماتو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
وسم نجا سپید کابل چا پرسپونه تا کتنه کوي.
هر څو ورځپاڼې د څولې په تړاو وروستیو سرګندونو ته په اشاره لیکلي د دې پروسې په تړاو معلومات په صادقانه ډول نه شریکيږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د ځنډې دوه لاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي، او د سرمقال لیکونکو په خبره دا لامل شوې چې اندېښنې ورستر بلې زیاتې شي. د سرمقال لیکونکو په وینا دواړه لوري بیلابیل نظرونه مطرح کوي، او خلک هم لیوالتیا لري چې دقیق او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیله مندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستی او لیکلي چې طالب ډلې یو ځلې بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی، او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوي چې ګنې راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکي په باور شیر محمد عباس ستانکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مولا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربلل شوی وو، او دا ځنډ او خنډ د پاکستانی چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د وروستیو غونډو پایله ده. ورځپاڼې ادعا کړې که امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي، خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او ملي شیل افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان یرغل په وړاندې ودرېږي، او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سوله نه غواړي. د سرمقال لیکونکو په وینا په اصل کې د پاتې 400 خطرناکو زندانیانو د خوشي کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی، او اوس د دغو بندیانو خوشي کول د پاکستان په امر او فشار د طالبانو ستره غوښتنه ده.
ازبکستان کې پرون د برېښنا شرکت مشرتابه د ازبکستان له انرژي وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د لسکلنې پروژې د تړون پر لاسلیک بحث وکړ. خاطر پردیس د دې پروژې په اړه د برېښنا شرکت له ویاند وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه ولې هر کال تکرارېږي.
د اوړي په موسم په اوس کې همدارنګه د ژمي په اوس کې موږ د برېښنا د کمښت همیش مخامخ شوي یو. د دغه مسلې د حل لپاره فکل چې موږ لن محل پلان لرو د ژمي لپاره، البته د سولر نست د بمونو د سر لپاره، او منځ محل پروژه چې دی هغه د متاسفانه چې ځندېدلې هم وو، هغه د ترکمنستان د برېښنا د وصل پروسه ده چې د 2023 په منځنۍ کې به هغه وصل شي. دا واده نورماله کې دوه سره سبب بیرته دغه برېښنا پر سویانې حد اقل ته ورسیږي، او یا هم صفر ته ورسیږي لکه چې موږ په پسرلي کې درلودل، او یا هم په مني.
بلې، توحیدی صاحب، په دغه تازه اقداماتو کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم ازبکستان ته یو سفر کړی ولته د ازبکستان هیواد له چارواکو سره د برېښنا د ستونزې د حل په تړاو باندې ځینې پروژې هم د ځینو پروژو تړونونه هم لاسلیک شوي دي. په دغه تړاو کلک زر جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
تاکر شوی تر څو د زر میگاوات او ظرفیت به 500 کیلو وات لاین د نیوی قرارداد چې لسکلم قرارداد دی د بارته لاستیک ریشي دا قرارداد به وشي کولای پرست قرارداد نه د تقریبا اوس وګره کاری ورځ کې به دا پروژه د افغانستان سره ونخلول شي او دا پروژه به بشپړ شي دا زر میگاوات برښنا به افغانستان ته ورغوي چې تر د سرخان نه به دا پیلېږي بل خمرې ته به ختم کیږي او د پلخومی څخه به د برښنا وصل شي دا به ان شاء الله چې د پلخومی نه تر کابل پورې په بل سرکټ کې به دا کابل ته وصل شي.
توحید صاحب دغه پروژې یا دغه تړونونو په لاس لیکولو سره په ټوله کې ټولو هیوادوالو ته څه ډول